دا مشال ریډیو دا د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې 11 نیم بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزبوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم لرو، خو لومړی خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شوی شمیر له 1100 زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر یو کیوم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوی شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس پات وایم چې کچېرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو ور وړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځنو حالت مرګونه دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي پر متحده قومي موومنټ ته لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر امکیوم تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او امکیوم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستانی حکومت ته دې د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړکی په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نامنۍ خبرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ایم کیو ایم لګیدلي تورونه په جدي توګه څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او غلې وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 40 کیلومتره سړک، کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلعي انتظامیې د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سختې زرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دی. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 زیږیز کال دا رپورت خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزور جنایی عدلی نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلی ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقونو سرغړونې شامل دي. رپورټونه وایي د حکومت احتساب نشټوالی هم یو مسأله ده. د بشري حقوقو رپورت زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوې ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهید حضور په باب د خپل شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل هیواد یې د افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. نه زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یو وو وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته ویل دا وسلوال د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. ده ویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی دی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې د دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو تپرینو خدل شي. اوباما پوتین ته ویل روسیه ته پکار دی چې له اوکراینۍ خاورې د ټولو روسیو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند شرایطو پابندۍ ته ژمن پاتې شي. دا د دې مهال خبرونه و ستاسو له رابعه اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106 روپۍ او 50 پیسې او په 106 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ او 10 پیسې او په 105 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 25 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 65 پیسې او په یو روپۍ 88 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دیرش او شپږ ویش او په کوټه کې شپږ دیرش او اتلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدئ چې پامیر ساحل او رابع اکرم خان وړاندې کول. په سین صوبه کې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو شمیر تر 1100 اوښتی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر ایم کی ایم د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار برابروي.
As the advisor had said that Pakistan had facilitated the first meeting.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې بند پاتې خلک وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. او د پېښور اوسیدونکي بیا وایي دوکاندارانو په روژه کې د خوراک څښاک د شیانو بیې ډېرې لوړې کړې دي.
فروټ کم شی په 80 میلاویږي او هغه په 120-140 میلاویږي.
ام 70-80 روپۍ کیلو روژه نه مخ اوس 120-130 روپۍ.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده، په سین صوبه کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو شمیر اوس تر 1100 اوښتی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تیره ورځ د ګرمۍ شدت په کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړل عمل دوام لري. نور تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شوو شمېر ته 1100 اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټه، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ گرمی زور لک سمات شوه او خو بیا هم د خار بیلا بیلو رختونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو رختونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمي جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمي جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس پات وایم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمي جمالي په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربېره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200,000 رجستر او نه رجستر افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال ریډیو ته وویل د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال هم مړه شوي دي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سخت ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لړیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سخت ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کم معلومات لرو داسې کم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سخت ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 4 نفره، یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی، دمونږ دی افغان کیم دی، یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي، یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه دوه، او درېیم په جنګ آباد کې دی، څلورم یې په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 15 کاله شپېته پورې دی عمر.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګنه نه لري. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي مومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه ریپورت په حق له وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په ریپورت کې پر متحده قومي مومنټ تور پورې شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی د متحده قومي موومنت په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډیر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړ کې به حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برتانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشوره کې مطابق
دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق به د پاکستانی حکومت لخوا برتانوي حکومت ته باضابطہ خط لکم چپکے بر ٹول خبری ہوئی او باضابطہ او سرکاری توگا مونگ برطانوی حکومت تا حقیقت تا رسیدو کے دم رستو خواست کو
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
دزیا تکڑا چ دا پاکستان استخباراتی اداروں ہم سو سو ضلع خپلو خفیہ رپورٹنوں کے دا خبرہ پڑاگا کڑے چ ہندوستان پاکستان کے طرح گری کوی او دے مقصد دا پارا دوی زنی خلکو تا پیسے اور کوی.
پچھلے چند ہفتوں میں
دے ہوئی چ 1300 کے پخکارت ہوگا ددے گا ونڈی ملک مشر والے پا غیر قانونی نہ بلکہ غیر انسانی کارونو کے د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټری د ډیر اهمیت وړ ده.
ډاکومنټری انتهایی اهمیت کی حامل
ده. یادونه ده چې هندستان د بی بی سی رپورت به بنیاده بلل دي او متحده قومي موومنت په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی وو. خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپل پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټي په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان وایي په خوای هم د افغانستان او طالبان ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړي او په راتلونکي کې به هم دا کردار کوي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکي هر قسمه مرسته ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوی مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی وو.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي، پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان د خوښي مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د دوی ملاقات او د دې د تفصیل خبره ده، نو دا به افغانان پخپله کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړي وادو ته د سیمیزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکلا مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تپوسو کو. نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنه کړې وي او اوس ښکاری پاکستان په خپل خبرو عمل درآمد شروع کړي.
اوس پاکستان دا مانی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او د غرنګي د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورونچی خار کې یو غونډه کې همکاري کړي، چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړي. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې مواد کړي دي، په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمیزو چارو یو بل کارپو افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوري راوړي، پاکستان رول پکې ډېر مهم دی، ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
دا یادونه ده چې د رستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه. افغان طالبانو په یو بیان کې وویل له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه یې په راتلونکي کې کوي، او که چا کړې هم وي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبانو ویلي داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي. ملیحه امیرزاده د دې پوښتنو ځواب لټوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړي چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بل خوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې د ننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي مثلا په اورمچ کې دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې موږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستي چې ته به غایب شری کوي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغه تکي د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي، یعنی هغه دا چې زموږه سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه دې په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې اورومچی ته چین ته ورغلي ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې رضامندي نه وي، او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کوم رهبری شورا ده هغې هم دغه اجازه نه ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسفزی وایي
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه څه خبره راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغې دا وایي چې موږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمی وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدی شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدی شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پاکستان د افغانستان هغه تورنه رد کړي چې ګواکې د ګل یادوشمه پر ورځ پر پارلمان په برید کې د ایسای لاسو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځې بیان بې بنسټ وباله. افغان ملي امنیت ویلی وو چې د شواهدو پر اساس ورته معلومه شوې چې پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان د استخباراتي اداره ککړه وه. په هغه برید کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي وو. نور تفصیل منور شاه راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان تر سره شوی وسلوال برید کې د پاکستانی استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پر اثرات ولري. د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې لاپروس د افغانستان حکومت یعنی د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د ایسای په غوښتنه باندې د حقاني شبکې طرح کړی، لاپروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخود خپل څرګندول نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې تاسو څنګه کې راغلي نو دا لامعلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا د دې را تر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی څرګند کړی
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دي چې پاکستان د هغه اندېښنو ته جواب ووایي
ګوره دا خو مته دومره زړه دا وکول بغیر تحقیقات نه زه حمله سوروزي شوی دی او دی دومره تیز دی نه چې دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی دا تحقیقات کوي نو په کاج دي ته مخکې نه پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړې وي بہرحال اس سے کم تعلقات تھی اگر بالکل ساز خبر سعید ادا ہے او کشیدگی رکھتا اس ماتخکاری چھے روان دی افغانستان داغی تشویش تے داغی دا تشویش خیال ساتل پکار دی پارلمان منہ حملہ چھے کم ادا دا کم زینے شے ہو اکا دا پکار چھے دوارا استخباراتی داری کینی اور دے معلوم کیا آیا کہ دا پہ خور نا واقعی شوی دا پاکستان دا پکار دی چھے دے با دے گامونا پورتا کیا دا کسان چھے کم پکے ملوز دی اگر رونی سی
نوموړی زیاتوی په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوها حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي کې دې شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري
نو فکر باندې دا نه واځي دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخبارات لاسلو دي د پاکستان نه دلو دی هغه جلا خبره ده مګر د دې امکان هم ستاسو دی امکان هم ستاسو چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم په شکلات کې دلای شي نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغه کې د خپل منافع لري
د یادونه وړ دا چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توند شوې دي د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړی دي
منور شاو د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او ژلې وروسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لږه لږه او کسان وژل دي چارواکي وایي په وجلسو کې 15 ماشومان او یو شزه ده دوی وایي بارانونو او سیلابونو یو شمیر کورونو دکانونو او سړکونو ته هم زیان رسولی دي هلته ځلې انزامي د بردیر په سند کې د اوبو زیاتوالي خبرداري ورکوي غلام غوث معلومات راکوي
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر ماځیګر د سیلابي اوبونه راوستل شوی دی
په دې کې د یو کور 15 ماشومان مړی دي دا غنا له یو زنانه بلم را او یو سړی پکې مړل ټوټل په دې کې وو کسان مړی دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مخکړونه دي بلار کې اگر هغه دی خو د ټول زیات غټ کول چې دا د بیاړ بازار سره وته او په هغه کې یو لس کورونه متاثر شوی دي سر مکمل وړی شوی دي سر جزوی طور خراب دي او 25 دکانونه چې مکمل وړی شوی دي
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي سملې غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلويخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او ځلې انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دي
تقریبا 10 کسان رپورٹ واسطہ روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو
د بردیر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې د وجی د دیر په پنچکوړه سین کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردیر ځلې انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړه د سین په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرې دو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او په خبرونه کې شمې نور ریپورتونه همسته خو لمړی د خبرونو لنډیز
په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوو شمېر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و او په رپورټ کې پر ام کیو ام تور پوټ شوی چې هندي حکومت ورسره مالي مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی او ام کیو ام ورباندې له تبصرې کولو ډډه کړې. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوی رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بېدرکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل اوسني ماموریت په پای کې د ملکي ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازدیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوې ماموریت به د اوسني غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې اونۍ پر مهال د بیلابیلو په بیلابیلو عملیاتو کې وو وسلوال وژلي او 15 نیولې دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته. وګورو چې د پاکستان کورنیو رسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځینې رسپانې لوستې دي او تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلې او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چیرته سرکاری اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبلې ولس د سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستی دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیر شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه 30,000 کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سین اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل. حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادریا اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سم معمولی خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې کا ټول حکومتي اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو مرګ تور پورې کوي، نو بلې خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلې هیواد کې د ټول کې د یو اتل ارتیاوي چې ورته د عیسا خان ارمانی په بڼه په لاس ورغې. د دواړو لیکونو مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپړنا ایکسپریس ټریبیون په خپلې اداریه کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کسو هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویا اداره. اداریه مخکلی کی چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله د هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره د غټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغه ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې سوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غني هغه ته د دغه مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیری په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ ده. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسنی ماموریت تر پای ته ورسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنی غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر پر 1 دیرشمه نیټه پای ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکړي. له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوښ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی یو شپږ میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاو چې افغان امنیتي ځواکونه له دغه سختۍ سره اغیزمنه مقابله کړي. زړورتیا، عزم او ژمنتیا ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم ویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوږه په اوږه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوښ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې پر راوستلو کې جدي دي او دوی په خپل هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپل خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنه، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوښ ملاتړ د ماموریت د راتلونکو پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب وویل سو. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2013 کال او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغوی تنظیمونو د افغانستان مهمې غوښتنې وې. نور تفصیل ته یو ځل بیا عصمت څاروان.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواکه په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادي پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږد مهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل، ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
یو نوې رپورت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې مالیه امیرزاده وړاندې کوي.
د یوې سیډنیزې ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیرز پی آی ایس ایم نوې رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته څه خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غځېدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بېلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسۍ د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مليها امیر زده و د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله وای په شار کې به ټولي هغه وداني نړوي چې د تعمیراتو د قانون څخه سرغړونه یکړي او لوړي ل 150 فوټه زیات دي. د په خبره په ودانیو کې ځینی د دولتي هغه دي کوټه د زلزلې د خطر پر کرښه پروت شار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر پری رپورت لري.
د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې ویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې شوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس جوړېدو په حال کې دي.
په کوټه کې په سنکرو بلډګان جوړ شوی دي. مخکې اوس چې زیر تعمیر شروع دی تقریبا د 300 بلډنګ آسپاس شروع دی. مخکې جوړ شوی په سنکرو دي کنه. نو په دا ګوډه کې د بلډنګ کوډ خلاف ورزي شوی ده. د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کړې ده. تر ما مخکې بلدیه پلازا جوړ کړې ده د ښار په منځ کې. دا خلاف ورزي ده. د های کورټ بلډینګ ته ډېر ډک زیات دی.
د کوټه شاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درځن ودانۍ نړولې او ډېر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړولې خو اوس لږ دي. یو درځن قدر مې ډیمیج کړي دي. د چا دیوالونه مات کړي د چا شټرینګ څه د چا داو دا کار موږ ته ډېر پاتې دی. لیکن زموږ کار په دې باندې پر موږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخ ته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پوهېږو. نو زه غواړم چې یو مؤثره تنظیم جوړ کړم، یو مؤثره ګروپ جوړ کړم چې په دا کې زما سره اف سي پولیس زما مجسٹریټ دا ورته ورشي.
د ویل ورده چې د مځک پوهانو په خبره د بلوچستان سر شار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت شار دی چې پکې کله هم زوروري زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډیر په خوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نسی کولای تر 30 فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د هغه هیواد د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو کمیسون په خوانی مشر آی ای رحمان لیکنه خبره کړي. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړي دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته د نړیوالو نه حکومتي ادارو د رجستر کولو او د هغوی د څار دند سپارلې. لیکوال د ریز لري چې زیاتره نه حکومتي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو باید حکومت له احتیاط کار واخلي. د لیکنې مهمه برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د نه حکومتي ادارو د رجسترولو کار وست اقتصادي چارو لڅانګي د ته انتقال شوې دي. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورت پر اساس شوې چې پکې ویل شوی د نه حکومتي ادارو د رجسترولو قوانين روښانه نه دي نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي دا سخکاری چې د کورنۍ چارو وزیر اشاره نړیوالو نه حکومتي ادارو ته ځکه چې د کورنۍ نه حکومتي ادارو د رجستریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم خایي د نړیوالو نه حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه ځکه د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند وس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورت خپور کړي ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد کمپین خای بدې نتیجې ولري ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولسته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی ووسی. لیکوال وای نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقوقو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقوقو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمہواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقوقو په اړه کار کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم سیتاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د کبالی سیمې خبر د تعلیمي ادارې چارواکي وایي تر اوږدې مودې وروسته یې په باړه کې په ښوونځیو کې د تعلیم ورکولو لړۍ بیا پیل کړې ده. د تعلیمي ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته وویل هغه ښوونځي چې په وسلوالو بریدونو کې او د پوځي عملیاتو پر مهال وران کړل شوي دي د هغوی بیا ودانۍ بهیر پیلوي. فرهاد شینواری نو نور تفصیل سره.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو شپږو کالو کې د جګړو په وخت په باړه کې وسلوالو په لزګونه سرکاري سکولونو ته زیانونه اړولې دي. په باړه کې د دوه زیانمن شو سکولونو د بیا بحالۍ په حق له د خیبر جنسې اسسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وایي
سکولونه موږ ته چې کوم د باړې په لیول باندې هغه هغه کې ډیمیج سکولونه یو پارشل ډیمیج یو فل ډیمیج او پارشل ډیمیج دا تقریبا د موږ سره 58 جوړېدل او فل ډیمیج یو هغه د موږ سره 92 جوړېدل. نو په دې کې دا پارشل ډیمیج دی په دې باندې کوم کار شروع دی لکه دا کوم دیوال کړکې دروازې خرابې یا چې کوي پکې او دا فل ډیمیج دی په دې کې فعال دي ټینټونو پروګرام روان دی لکه دلی دی پکې ټینټونو په هغه کې او دې بلډینګونه چې دي د دې لپاره بلډینګونو پروګرام هم روان دی سټیپ بای سټیپ دا کار شروع دی. پرایمري په څه باندې ډېر زیات تعداد باندې مشمنت روان دي کمبر ایریا دا هغه اوپن دو اټول سکول نه اوپن یو کلا فیل سیټ دی اج
د باړې سیمې او مشر سلطان اکبر پر دې وای چې په موجوده وخت کې د سنتیو د نشټوالي لامل د دوی ماشومان په دې سکولونو کې په سمته غاز دکړې نشي کولای او باید په دستي سات خیمه ورکړل شي او تعمیراتي کار د هم پرې شروع کړل شي.
سکول کمره نشتا په دا ګرمه کې چت نشتا ګرمه کې پکای نشتا یو پورا د یو بو بندوبست نشتا چې یقینا په دا مشکلاتو کې د خپل تعلیمي سلسله دا جاری ساتل دا روانه ساتل دا لږ مشکل دی ماشومان لپاره خاص کر هغه چې کوم تنکی ماشومان دي چې دا کوم د سکول لپاره یو ان ایچ آر کوم غټ خیمه ور کړی دي هغه ولګي فورن دا زه سره سره چې کوم د سکول نو مستقل بلډینګونه دي او تعمیر دی یو د لپاره کمرې دي برانډا او د یو د لپاره ناستې ځای نه دي دی او وو بندوبست دی نو هغه بالکل په فوري توګه باندې شروع کول پکار دي.
د خیبر جن فائد تعلیم محکمې چارواکو زیاته کړه چې دوی د پولیټیکل چارواکو او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باړه کې زیات نه زیات ماشومان یو ځل بیا په خپل سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د شمالي وزیرستان د دتخیل، شوال او بیرمل اوسیدونکو وای د لارو بندیدو لکبل دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دوی ویل هغه وخت راهیسی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوی دي دوی نسی کولای چې په اسانۍ بنو ته ولاړ شي او خپل ضرورتونه پوره کړي. دوی وای ګڼ خلک پلی بنو ته ځي. چې لکبلې ناروغان د مرګ له خطر سره مخامخېږي. د دې خلکو د ستونزو په اړه عمر دراز وزیر رپورت لري.
د شاوې اوسیدون کې عبدالله چې افغان پولې تانیز دی بیر ملکې ژوند کوي، وایي بنوتا چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره راځي نو په خپې یې تڼاکه وځي.
موږ د شاوې خال چې کیم دی دا ته سخت تکلیف دی، څوک پوس په برمل دی، څوک په مرغا دی، هېڅ طریقه نشته چې دی له په مونر درې میلیارډارۍ غوړي کنه عبدالله ګوشې غار نه کو کنه پښه دمره سخت تکلیف دی کنه چې یورته د پګېټ کیسکو بیا دغه نه پګېټ کیسکو د پښه دمره سخت غوړې شي به مور انځر خو چې شي پانی ملیار کې سخت ختم دی. خال چې انځر کې واپس شي سخت مصیبات دی وته غون خال چې واپس شي سخت خواندو وکړو.
د شمالي وزیرستان بلاسیما رزمکو سیدون کې شرف زلوای رزمک نه چې بنو ته پیدا راځي نو په غرونو کې آتو ساتونو پورې سفر کوي او کلا چې ورسره زنانا ماشومان وي نو دغه سفر کې به حاله وي
او تګنټه مزار کې په لیارې ګرمي زیاتې وي په شهر اون شي کلا کلا کار پی وي او به وګړه لا کې شي په بل ویږي شابات په شرط شي چې مړشول بشه او څنګه چې ما د مرګي په حالت شي وي زنانا هغه څو په خوره تکلیف نه باندې پالوسینا بغاره راوي او وړي کې چې ما د جوړي تکلیف زیات وي ورته ډیره د پرشانې سره مخ مخي کمر وانی دا وشي چې مشتا دا ضرر د خلاصوله طریقہ جوړ شي دا خواند وکړي چې مشتا گاڑی ته طریقہ جوړ شي رګران دیرو چې ما د پپړدا شي څنګه چې ما د لړمونه منګاره او خړ پلیار شپې په وشي زب وشي
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو بلابلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شمالي وزیرستان د تاخیل شوال رزمک ډویژن درې تحصیلونه او شواس پینوام هغه تحصیلونه دي چې پکې ډیری خلک ژوند کوي او د عملیاتو په وجه نه دی وتلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور اوسیدونکو وای په روژه کې دوکاندارانو د خوراک څښاک شیانو به ډیر لوړ کړی دي او د پخوانیو پرتلې په ګرانه به خرڅوي. په بازار کې یو شمیر خلکو مشال رادیو ته ویل حکومت وازی په چوک یادگار کې یو ارزانه بازار لګولی چې هغه هم شاوخوا ټول خالی دی. خو د ځلې نظامي چارواکي وای د ګرانۍ د مخنیوي لپاره 15 څار ډلې جوړ کړی دي او ګڼ دکانداران یې جرمانه کړی هم دي. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
په پېښور کې یو څو تنو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
بس دا خجورې موغه سه نور سودا کو لګیو لګور لګیو مونږه سودا غسه روجا موجا نور چیزونه نو هغه لس شل روپے ارزان اوس لس شل دیش روپے ګران دي یار څوک منافقوري کوي لګیا فروټ کم شی په شپېتو ملاوي دوه هغه په 120 140 ملاوي پر روزا په دیش 30 روپے هغه اتیا بیا د خبره خبره واره نه بار
دا هم د پېښور زدن کې کامل شانم د جزما ام 70 80 روپے کیلو روجې نه اوس 120-130 روپے تقریبا 50 روپے پر کیلو کے فرق راغلے دے دغه سی کیلا شو کیلا 150 روپے نه والا 200 روپے پر درجن دے نو دا غریب سړی خو نشي خوړی دا خو تبعی ده.
خو د پېښور د ضلع انتظامی یو چارواکي ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد فواد مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د نرخونو د کنټرول لپاره یې کارکوونکي ډلې جوړې کړې دي.
د چک یو بیلنس یو سیستم ساتلی دی چې په هغه کې لس ټیمونه د ضلع انتظامی دي او 15 ټیمونه چې کم دی د فوډ ډپارټمنټ دي چې هغه هر وخت په بازار کې موجود دي او د دې شیزونو چې کم دی مخنیوي کوي. نو د روجې د شروع کېدو نه تر اوسه پورې نن ورځ پورې 16,00,000 روپۍ چې کم دی جرمانه د ګرام فروشه په مت کې چکم دی هغه مونږه دکاندارانو نه ریکور کړی دا.
په پاکستان کې یوازې د پنجاب ولسته د پنجاب حکومت د ارزان بازارونو سہولت برابر کړی دی او د پنجاب د لاهور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه قائم کړی شوی دی. په پېښور کې هم صوبایي حکومت په چوکیادګار کې یو ارزان بازار پرانستلی دی خو ځایی خلک د دغه بازار په اړه وایي
احمدجان زمانه مده او د خور وسودین کې ما چوکیادګر راغلی ما نو یو پکې دا شهر درځان ملوف د سسته بازار لګیدل دي بنده او تورې او باندې 40 روپو کې مال پرې وځي نو بلې له خوشاله
هغه کې دکانونه کم کوله کم یو یو دکان کوله دی ورکی او ما د بازار جوړ کو بازار کم دی وګه کرا
او هیڅ سم نشته د سسته بازار کې سره یو غلطی کړی دی د غوخه والا چې دی راغله دي یعنی باقي نور خو پکې سنشته ټول ټیبل خالی دا هغه صرف یو ټیبل باندې ستوري لګي غونډه پراته دي بینډله
او نور سم نشته
د خیبر پختونخوا ځای ولس وای پکار ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د پنجاب د حکومت پرنګ په خیبر پختونخوا کې هم ولس ته د روزي پمیاش کې په ارزانو نرخونو د خوراک تشیان او غشتلو زمينه برابر کړی.